د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په کندهار ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو د علاج سلبستریز روغتون بیا رغولی. د ملګرو ملتونو اړوندې سازمان پر خپل ټویټر لیکلی ورس د ملګرو ملتونو اړوندې سازمان پر خپل ټویټر دا خبر ورکړی او ورسره لیکلی دی چې دا کار یې د اروپایي ټولنې په ملاتړ ترسره کړی. WHO وایي دا روغتون یې له هغو کسانو سره چې له احتیاط څخه د خلاصون په حال کې دي د مرستې لپاره جوړ کړی. دې سازمان له مرستندویانو هم مننه کړې چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو له کبله د ناروغیو په علاج او د ذهني روغتیا په برخو کې مرستې کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سلاکار مولوي عبدالجبار وایي چې پوهنتونونه د نجونو منلو ته چمتو دي، خو دوی د خپل مشر امر ته سترګې په لاره دي، ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پرېکړه د ملا هبت الله خودزاده په لاس کې ده. ښاغلي جبار چې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره یې خبرې کولې نه دي ویلي چې دا پرېکړه به څه وخت وشي. نوموړي ویلي چې د طالبانو مشر امر وکړ چې پوهنتونونه دې بند شي، بند شول، او کله یې چې د خلاصولو امر وکړي نو په هغه ورځ به خلاص شي. په تیرو دو کلونو کې طالبانو لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو او ورپسې له پوهنتونونو څخه راوګرځولې، خو په دې ټوله موده کې په وار وار ټینګار کړی چې دا بندیز موقتی دی. د افغانستان کرکټ بورډ هندي کرکټر مل پردیپ کومار میواده د هیواد د ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکو په توګه ټاکلی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې ویلي چې میواده په سریلانکا کې د افغانستان روزنیز کم ته رسېدلی څو افغان لوبغاړو ته له پاکستان سره د یو ورځنیو لوبو د چمتووالي په چاره کې روزنه ورکړي. د کرکټ بورډ بیان زیاتوي چې میواده د روزونکو په توګه ډېره تجربه لري. هغه د هند د حیدرآباد د ایالتي ټولنې د لوبډلو، د سنگ لوبډلې او د جموں او کشمیر د کرکټ د ټولنې لوی روزونکی پاتې شوی. په منځني ختیځ کې د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ میشتو سمندري ځواکونو هغو کښتیو ته چې له هرمز تنګي څخه تیریږي خبرداری ورکړی چې د ایران له سمندري اوبو تر وسې لرې سفر وکړي څو د ایران لخوا ولجنه شي. دې ته ورته خبرداری د روان کال په پیل کې هرمز تنګي ته نږدې د دوو ټانکرونو له ولجه کېدو مخکې هم ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران هغې احتمالي معاملې ته نږدې شوي چې له مخې به یې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت ایران شتمنۍ د 5 ایراني ولسله امریکایي بندیانو د خوشی کولو په بدل کې آزاد شي. پرونی خبرداري ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سمندر کې کړکیچ لا هم پر ځای پاتې دی. او د افریقایي دولتونو اقتصادي ټولنه په پام کې لري چې نایجیر ته پارلماني کمیټه واستوي څو د کودتا له پوځي مشرانو سره وګوري. دا خبر د پارلمان یو ویان پرون رسنیو ته ورکړ. د نایجیر پوځ تیره میاشت ولسمشر محمد بازوم بندي کړ او قدرت یې په خپل لاس کې واخیست چې دا کار یې نړیوالو قدرتونو وغنده او د پوځي اقدام ګواښ وکړ. خو دوی په عین حال کې وویل چې غواړي روان کړکیچ له سوله ییزې لارې حل شي. نایجر نویو پوځي واکمنو له دې مخکې د افریقایي دولتونو د ټولنې امریکا او نورو هیوادونو هڅې رد کړې چې ورسره د افریقا په ساحل سیمه کې د دې کړکیچ د پراخېدو احتمال زیات شوی. ترنو اوریدونکو اوس هم د لوبو له میدان خبرونه.
هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله من یم چې ټول برک روغ یاست. زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه اونیزه ورزشی خبرونه اورئ. د دې اونۍ د خبرونې په لمن کې هم درته د بیلابیلو لوبو په تړاو ریپورټونه، خبرونه او معلومات وړاندې کوو. افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته لوبډله اعلان کړې ده. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هند کې کیږي ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې هم ښې لوبې کړې دي. افغان تکوندوکار روحلا نکپا د نیوزیلند د تکوندو د ملي لوبډلې روزونکی ټاکل شوی دی. د ښځینه فوټبال نړیوال جام له ترسره شویو او راتلونکو سیالیو مو هم خبرو. په دې خبرونه کې به پر دې مسایلو سربیره ګڼ نور خبرونه او رپورټونه هم درته وړاندې شي. د خبرونې په دویمې نیمایي کې مو د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو په تړاو هر اړخیزه مرکه کړې ده چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې به خبره شي. راسره پاتې شئ. پیل یې د پاکستان پر وړاندې د کرکټ راتلونکو سیالیو ته د افغانستان په اعلان شوې لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته شپاړس کسیزه لوبډلې اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډلې کې تر ډېره هغه لوبغاړي شامل دي چې د بنګلادیش پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې ولوبېدل. دغه سیالۍ به د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. نور په دې رپورټ کې له امید زهیرمل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د شنبې په ورځ د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې به د اګست میاشتې په 22مه، 24مه او 26مه نیټه د افغانستان په کوربتوب په سریلانکا هیواد کې درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، احمد شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم ساپی او وفادار مومن شامل دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی د لوبډله کې فرید ملک او شاهد کمال د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوی چې له لوبډلې سره به سفر کوي. بیا د لوبډلې په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی ټاکل شویو لوبغاړو د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیولی او ډاډ یې څرګند کړی چې ښه پایله به ورکوي. نوموړی زیاتوي،
افغانستان کرکټ بورډ په دغه د ورلد کپ پروسه کې مختلفو لوبغاړو ته چانس ورکړی دی او دغه پروسه کې موږ د بنگلادیش سره میچونه وکړل، یو ښه فرصت و د سریلنکا سره میچونه وکړل، یو ښه فرصت و چې تر څو موږ ورلد کپ ته ورسېدو او د کرکټ بورډ نه مننه چې دوی موږ ته یو بهترین بل فرصت د پاکستان سره لوبو کولو چانس راکړو چې تر څو موږ ورلد کپ ته او ایشیا کپ ته یو بهترین پریپریشن سره ولاړ شو او تر څو چې موږ د کمبینیشن باندې نور ښه کار وشي چې تر څو هغه نیمګړتیاوې وي چې موږ ته موقع پیدا شي تر څو موږ پیغو باندې کار وکړو، کوچز کار پہ وکړي، ورسره سپورټ سټاف کار پہ وکړي. نو الحمدلله ښه خبره دا ده چې ټول لوبغاړي فټ دي او چمتو دي دی ته چې دوی د پاکستان سره په سیریز کې برخه واخلي.
د ویردا چې په لومړي ځل به دواړه هیوادونه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي او تر دې وړاندې د شل اورځو سیالیو په لومړنۍ لوبلړۍ کې افغانستان دوه د یو پر وړاندې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړی روحلا نیکپا د نیوزیلند د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ټاکل شوی دی.
د نیوزیلند هیواد تکواندو ادارې په دې تړاو یو اعلامیه خپره کړې ده. ویلي دي د راتلونکي 2024 زیږدیز کال د المپیک په نړیوالو سیالیو کې به ښاغلی نیکپا د یاد هیواد د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کړي. د یاد ادارې اعلامیه زیاتوي د نیوزیلند د تکواندو لپاره دا مهم خبر دی چې له داسې وړو او غوښتلو منابعو څخه ګټه واخلي. د دوی په وینا چې روحلا نیکپا د نړۍ په کچه یو له پیاوړو لوبغاړو خو او هیلمن دی چې د دوی لوبډلې ته به ښه روزنه ورکړي. ښاغلی نیکپا به د اګست په 19مه نیټه د یاد هیواد له لوبغاړو سره په اوکلینډ ښار کې یو ځای شي او روزنه به یې پیل کړي. روحلا نیکپا د لومړني افغان په توګه د تکواندو په سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ دوه ځل په 2008 او 2012 کلونو کې د المپیک په سیالیو کې د برونزو دوه مډالونه ګټلي وو.
بلاخره پاکستانی حکومت پریکړه وکړه چې د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون کوي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي که څه هم د خپل لوبډلې د امنیت پر تړاو ژورې اندېښنې لري، خو بیا هم دې پایلې ته رسېدلې دي چې لوبډله به یاد ټورنمنټ کې ګډون کوي. دا چې په دې رپورټ کې نورې څه خبرې دي سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د اګست پر 14مه نیټه ویلي که څه هم امنیتي اندېښنې زیاتې دي، ملي لوبډله به یې په 500 اوریز نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي په راتلونکي نړیوال جام کې د خپل ملي لوبډلې د امنیت په تړاو ډېرې اندېښنې لري او زیاتوي چې دا اندېښنې د کرکټ له نړیوالې شورا او هندي کرکټ بورډ سره شریکې کړې دي. د دې وزارت اعلامیه زیاتوي چې باید هندوستان ته د سفر پر مهال د پاکستاني لوبډلې د امنیت په تړاو بشپړ ډاډ ورکړل سي. د کرکټ نړیوال شورا 500 اوریز جام سیالي سږ کال په اکتوبر میاشت کې د لاسو لوبډلو په ګډون په هندوستان کې پیلېږي چې د هند او پاکستان سیالي به د اکتوبر پر 15مه نیټه په احمد آباد ښار کې پیل سي. له پاکستان په لومړنیو راپورونو کې ویل سي و چې شایي هغه هیواد په نړیوال جام کې ګډون ونه کړي. دواړه لوبډلې به تر نړیوال جام وړاندې په آسیا جام کې سره مخامخ سي چې په پاکستان کې پیلېږي، خو د دوی سیالي به سریلانکا کې ترسره کیږي. د پاکستان او هندوستان د خرابو اړیکو اغیز اوس مهال پر لوبو هم پریوته دی، خو کرکټ بیا په ځانګړي ډول ډیره صدمه لیدلې ده. د کرکټ نړیوال شورا له ټورنمنټونو پرته دواړه ملکونه هیڅ ډول دوه اړخیزې سیالۍ نه کوي. دغه راز اوس مهال د هندستان کرکټ بورډ او حکومت په خپلو سترو سوداګریزو سیالیو آی پی ایل کې هیڅ پاکستانی لوبغاړي، لوبڅار، روزونکي او تبصره کوونکي ته هم اجازه نه ورکوي. باید وویل سي چې په سژني نړیوال جام کې به افغانستان هم د دغو هیوادونو په ګډون له ټولو ګډونوالو هیوادونو سره سیالۍ ترسره کړي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې خپلې دواړه سیالۍ له چک جمهوریت او موزمبیق هیواد سره مساوي کړې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویل دي چې یادې سیالۍ د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره شوې چې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د چک جمهوریت پر وړاندې 4-0 په مقابل کې لوبه برابره کړه. دغه راز په دویمې سیالۍ کې چې د اګست 5 نیټه له موزمبیق هیواد سره ترسره شوه هم 2-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د فوټسال ملي لوبډلې تر دې سیالیو د مخه د مرکز د آسیا په سیالیو کې دویم مقام ګټلی و. باید وویل شي چې د فوټسال په تازه اعلان شوې نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان 4 نمرې نور پرمختګ هم کړی دی چې له 6 مقام څخه 2 مقام ته رسېدلی دی. د افغانستان د تکواندو اتو لوبغاړو په بیلابیلو وزنونو کې د سپینو زرو او برونزو 6 مډالونه ګټلي دي. یادې سیالۍ په جنوبي کوریا کې د روانې اونۍ په پیل کې ترسره شوې. دغه راز د تکواندو افغان ملي لوبډله به په همدې میاشت کې په نورو نړیوالو سیالیو کې هم برخه واخلي. د دې موضوع په تړاو به بشپړ جزئیات له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې په جنوبي کوریا کې ترسره شوې د 6 مډالونو په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړ. په دې سیالیو کې د افغانستان په ولید تکواندو اتو لوبغاړو ګډون کړی وو چې رامینا مینی د لومړی وزن لوبغاړي په خپل لومړی سیالۍ کې د جنوبي کوریا لوبغاړي ته ماتې ورکړه، مګر په دویمې سیالۍ کې له کاناډایي سیال څخه ماتې وخوړه او د برونزو مډال یې وګاټه. دغه راز محسن رضایی په دویم وزن کې خپل امریکایي، کوریایي او استرالیایي سیالانو ته ماتې ورکړې، خو له هنګري سیال څخه یې ماتې وخوړه او د سپینو زرو مډال یې وګاټه. په دریم وزن کې بیا بیژن صدرزاده په خپل لومړی سیالۍ کې له کوریایي سیال څخه ماتې وخوړه او هیڅ مډال یې ونه ګاټه. همدارنګه حکمت الله زین په څلورم وزن کې ښه وځلید چې خپل عراقي او کاناډایي سیالان یې مات کړل، خو هغه بیا د کوریایي سیال پر وړاندې لوبه وبایلله. امید صحاق بل افغان تکواندو بازو چې په دې سیالیو کې د اتلولۍ چانسونه هم ډیر زیات و، خو ویل کېږي چې د لوبڅار د غلطو پریکړو پر اساس هغه د سرو زرو له مډال څخه بې برخې شو او کوریایي سیال ته یې لوبه وبایلله. په شپږم وطن کې رامش حسیني سیالي وکړه چې خپل لومړنی سیال چې د ګوام هیواد اړوند و په غټ توپیر یې ماته ورکړه، خو د استرالیاوي سیال پر وړاندې مات شو او د سپینو زرو مډال یې وګټه. په اووم وزن کې بیا محمد اشرف شکران د افغانستان لپاره سیالي وکړه او خپل لومړني 2 سیالان یې مات کړل، خو په پایلوبه کې ماتې وخوړه او دویم مقام یې وګټه. په اتم وزن کې علي اکبر امیری سیالۍ وکړه. هغه د باکو هیواد لوبغاړي ته ماتې ورکړه، خو په نیمه پایلوبه کې له خپل ازبکستاني سیال څخه ماتې وخوړه او د سپینو زرو مډال یې وګټه. د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې د جنوبي کوریا په موجو ښار کې پیل شوې وې د تکواندو 260 لوبغاړو ګډون کړی و چې د افغانستان لوبغاړو په کې 2 د سپینو زرو او 2 د برونزو مډالونه وګټل. ویل کېږي چې تر 2 ورځو پورې به د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د جنوبي کوریا چون ښار ته لاړه شي او هلته به د کوریا په آزادو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان کرکټ بورډ تازه اعلان کړی دی چې پخوانی لوبډل مشر انضمام الحق یې یو وار بیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. یاد بورډ د اګست په 10 نیټه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی انضمام به خپله دنده د راتلونکي آسیا او نړیوال جام ته د لوبډلو له ټاکلو پیل کړي. نوموړي تر ټاکل کېدو وروسته ویلي دي ورسپارل شوې دنده خورا ستونزمنه ده او هڅه به وکړي چې په دې لنډ او تنګ وخت کې تر ټولو پیاوړي لوبغاړي د پاکستان ملي لوبډلې ته وټاکي. ټاکل شوي چې افغانستان او پاکستان هم په روانې میاشت دری ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. انضمام الحق تر دې وړاندې هم د پاکستان د ملي لوبډلې د روزونکو غوراوي کمیټې د مشر دندې ترسره کړي دي. باید وویل شي چې ښاغلی انضمام په 2015 زیږدیز کال کې د افغانستان ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه هم دنده ترسره کړې ده. استرالیا را روان نړیوال جام ته خپل ابتدایي 13 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د یاد هیواد کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې اعلان شوی لوبډله به تر نړیوال جام پورې په بیلابیلو لوبلړیو کې سیالۍ وکړي او غوره 15 کسان به نړیوال جام ته ولیږي. استرالیا د کرکټ په نړۍ کې له هغو هیوادونو څخه ده چې تر ټولو هیوادونو یې زیات نړیوال جامونه ګټلي دي. په اعلان شوي لوبډله کې ډیوډ وارنر، سټیو سمیت، شان ایبټ، اشتن اگر، الیکس کیری، نتن ایلز، کیمرن گرین، ایرن هارڈی، جاش هازلیوڈ، ٹریویس ہیٹ، جاش اینگلیس، میچل مارش، گلین میکسویل، تنویر سنگا، میچل سٹارک او ادم زمپا شامل دی. دغه راز پاٹ کمنز به په دې نړیوال جام کې د آسٹریلیا د لوبډل مشر په توګه دنده ترسره کوي. یا د لوبډله به په راتلونکو میاشتو کې لومړی له سویلي افریقا او بیا له هندوستان سره د شلوریزو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. باید وویل شي چې آسٹریلیا روان کال په لومړي ځل د ټیسټ اتلولیو پیلو به هم وګټله او انګلستان سره یې اشیز ټیسټ سیالیو لوبلړۍ 2-2 برابر کړه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د شپاړس غوره لوبډلو پړاو سیالۍ د اگست پاتمه نیټه د کولمبیا او فرانسې په بریاو سره پای ته ورسېدې. د یاد پړاو په وروستۍ ورځ لومړۍ سیالي د کولمبیا او جمیکا ترمنځ و چې 1-0 پر وړاندې کولمبیا وګټله. دغه راز دویمه سیالي به د فرانسې او مراکش ترمنځ و چې 3-0 پر وړاندې د فرانسې په بری سره تمامه شوه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د کوارټر فاینل پړاو لوبډلې هم معلومې شوې چې یاد سیالۍ به د اگست په 11 نیټه پیل شي. د کوارټر فاینل په پړاو کې به هسپانیا د نیدرلینډ، جاپان د سویډن، آسٹریلیا د فرانسې او انګلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د لوبو له میدانه اونیزه سپورتي خپرونه اورئ. اوس د خپرونې دویمه نیمایي ده. دا ځل مو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د اعلان شوي ملي لوبډلې په سریلانکا کې د سیالیو او نورو مسایلو په تړاو مرکه کړې ده. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمد زید نور په مرکه کې واورئ. ښاغلی احمد زید، د پاکستان پر وړاندې د افغانستان په اعلان شوي لوبډله مو نظر څه دی؟
د پاکستان په خلاف باندې لوبډله تقریبا متوازنه او منظم ښکاري. کسپین بالنگ وګورو، فاسٹ بالنگ وګورو او بیٹنگ آرڈر وګورو، دی سلیکشن له بنیاد له صدا متوازن ښکاری. خو که تخنیکی لحاظ باندې به موږ وګورو، لوبډلې په تیاری کې ډیر کارونه دي چې هغه باید تر سره سوي وای او په هغه باندې کار سوی وای. نو داسې ښه تیاری ماته نه ښکاري چې سوی ده. نورو لوبډلو صدا د انتخاب په اړخ کې وګورو، فاسٹ بالنگ برخه پوره ده، د بیٹنگ برخه پراده، د سپین بولینګ برخه پراده، تخنیکی ستونزې بلري.
د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې په وروستیو لوبلړیو کې معلومه شوه چې افغان لوبډله په میډل آرډر کې لږه ستونزه لري. رحمت شاه، حشمت شهیدی او نجیب الله زدران هغه لوبغاړي دي چې له ډېره وخته ښه پرفارمنس نه کوي. کرکټ بورډ ته څه کول پکار دي چې دغه ستونزه حل کړي؟
او بالکل، مونږ بار بار دا یو خبره کوو چې مونږ تیاری د لوبډلې سین نه د سوې غم دغه زوینه دي چې مونږ لوبډله تقریبا ډېره زیاته نورو ټیمونو بالرانو ته دمونږ بیټسمینان معلوم سوي دي چې کوم ځکې خامیانې ډېرې دي او ماته نه ښکاري چې په خامیانو د ډېر زیات کار سوی وي چې دمونږ بیټسمینان هغه ځکې ټارګټ نسي. که دمونږ اوپنران دي هم ټارګټ دي، که دمونږ میډل آرډر بیټسمینان دي هم ټارګټ دي، او مونږ ته به مخالف ټیمونه اوس ډېر منظم پلان سره راځي او دمونږ لوبډله سدا اوس په اسانۍ باندې ټارګټ کېدی سي. دمونږ بیټسمینان د نورو دنیا د فاست بالرانو لپاره به اوس ډېر زیات مشکل نه ایسي. نو په دغه ځایانو کې کار په کار وو او ډېر محنت په کار وو چې په دغه خامیانو باندې کار وسي، اول بیټسمینان پې آوټ نه سي او هغه ځکې له خپلو خامیانې سي دي په سترنت یا په قوي نقطو باندې بدلې کړي. ماته نه ښکاري چې په دې شیانو کار وسي.
د روزونکي په توګه ووایاست چې د یادو لوبغاړو ځایناستې اوس په افغانستان کې شته؟
بالکل، ځایناستې د لوبغاړو شته. زمونږ د افغانستان د کرکټ خو یو دغه خوشخبري او که ووایو د مونږ خوش قسمتیم دا ده چې مونږ ډېر با استعداد لوبغاړي لرو. نو مونږ په کورنۍ کرکټ کې داسې لوبغاړي شته چې مونږ د ملي ټیم د هر یو د ځایناستی کېدی سي. یو ښه تکړه لوبغاړي شته او د مونږ را روان نسل په ډېر تخنیکي څومره تخنیکي مسایل دي په دې باندې سنبال ده او په تکتیکي مسایلو باندې سنبال ده، په کرکټ باندې ډېر زیات پوهېږي. او که هر اکیډمي ته لاړ شي په سلګونو لوبغاړي چې دي سهار نه تر ماښامه پورې دي پروفیشنل یو مسلکی کرکټ په توګه کرکټر په توګه باندې خپل کرکټ کوي، په مسلکی توګه باندې کوچز دي، روزونکي وسکارو سره کوي چې دا شیان پخوانیو په افغانستان کې. نو بالکل، زموږ د افغانستان د کرکټ آینده ډېره روښانه ده. د هر یو A to Z چې څومره نیشنل ټیم ده د ټولو ځای ناستېسته.
د پاکستان پر وړاندې څه ډول ستراتیژي جوړول پکار دي؟
که وګورو، ستراتیژي جوړول سیدی اسانه کار ده، څه مشکل کار نه ده. مونږ کولای شو یو وینینګ ستراتیژي جوړ کړو. په دې کې د بیټسمینانو د هر بیټسمین رول معلوم کړو، کوم بیټسمین به په یو لس کسیز لوبډله کې څه رول لري او خپل رول به څنګه ترسره کوي. دې ته مونږ یو وینینګ سټریټجی جوړولای شو، ټول ټیم ته باس بالینګ ټیم جوړولای شو، سپین بالینګ ټیم جوړولای شو، د پاکستان دی ټیم بیٹسمینان هم مونږ ټارګټ کولای شو، اته په فیلډ پلیسینګ باندې ډیر کار کولای شو. خو د وینینګ سټریټجی د جوړولو سره سره د وینینګ سټریټجی د عملی کولو برخه سیدا ډیره زیاته مهمه ده. د مثال په ډول باندې کې چې ته مونږه پاکستانی بیټسمینان یا یو بیټسمین چې ته ټارګټ کوې چې په کوم ځکه د سوځيږي او کیږي، نو هغه ځکه مونږ ته په کار دي چې بال وکړو. نو کاغه ټارګټ بالینګ مونږ نسو کولای، هغه ځکه بال نسو غورځولای، نو دا د مونږ لپاره بیا مشکلېږي د بیټسمین اوټول. نو همداسي که مونږ یو دیو بال راوند ته ستراتیجی جوړو کوو چې هغه ستراتیجی مونږ په ګراوند کې عملي کولای نسو، نو بیا موږ د پاره مشکل ده. وینینګ سټریټجی جوړول، اولی جوړول ډیر زیات ضروری دی. له جوړول نو وروسته بیا دې عملی کول یو لویه برخه ده. چې دې عملی کول په برخه کې موږ امکان ولري چې ناکام شو، ځکه چې موږ د بده عملی کول لپاره باید موږ ډیر ټایم ولرو او لوبغاړي تیار کړو. هغه وینینګ سټریټجی باید ډیر مخکې تیار شي، هغه په کمپونو کې تیار شي، هغه باندې کار وشي، ټارګټ پریکټس وشي، سناریو ټارګټ پریکټسز باید ډیر زیات وشي. هغه شیان دلته نه کیږي په افغانستان کې بدبختانه. په افغانستان کې صرف هر لوبغاړی لګیای دي ځان په تیاری باندې کار کوي. د مونږه لوی بدبختی دا ده چې لوبغاړی سدي دي ځان په تیاری لګیا دي او ځان جوړي د بل مخالف ټیم ټارګټ کول او یو ته ستراتیجی جوړول او لوګونه میچنه ګټلو ته تیاری کول، په دې شی باندې په افغانستان کې کار نه ده سوی او نه ما لوسلې دلې. تر څو پورې چې دا کار مونږ ونه کړو، مونږ غټ ټیمونه نسو وهلای او میچنه مشکلې دي. دا لومړی
ځل دی چې افغان لوبډله په سریلانکا کې د بل لوبډلې قربتوب کوي، دا به څومره غیزمن کار وي؟
بالکل، سریلانکا کې یو بل ټیم میلمه کول او دغه قربتوب کول به فائدہ صرف موږ ته داو کې موږ چې سپین بولینګ سیدا چې څومره مشهور ده او سپین بولینګ هم خو سی، نو سپین بولینګ د موږ نور ټیمونو لپاره سردردای ده. که سپین بولینګ موږ ته ښه بولینګ کوي او ډیر چانس تا چې په سریلانکا کې د موږ سپینران ښه وځلیږي، نو دغه یو چانس موږ لرو چې موږ په دې ځای کې ډیر ښه وځلیږو. نور زینه ماته د سی بیټینګ او فاست بولینګ د سی نخکاری سی ډیر به موږ په دې برخه کې وځلیږو.
پاکستان هم دی لوب لړۍ ته خپل تر ټولو پیاوړي لوبډله لیږي، دا ځل به سره مقابله څنګه وي؟
بالکل، یو د دې لوبو د تیر سیریز موږ کوم ګټلی و، خو پاکستان سي د موږ خپل ډیر ځوان لوبډله را لیږلې و. د پیره بده خپل مکمل ټیم را لیږي او با تجربه لوبغاړي را لیږي او دا فارمټ سي د 500 ورځې فارمټ ده. ورز اپارمنټ کې سیده مونږ ډیر زیات په خنخ کارو، نو کوم خپل تاریخ ګورو د کرکټ 1500 ورز کې مونږ ډیر زیات فنی یوزلې دي لکه څنګه چې په کار ده. مونږ یو ویشا کپ سیده د ای پی ایل نه روس کوم ویشا کپ سوي و، هغه کې ټیم ډیر خزلې دي او لغه نه روس ته به مونږ ټیم سیده په وان ډی کرکټ کې دومره خنه ده زلې دي. خو تا مې د کرکټ تر کوي سو پاکستان ډیر ایکسپیرینټ ټیم ده، پاکستان با تجربه ټیم ده، په یو ورځنی لوبو کې
د افغانستان په اعلان شوی لوبډلې کې سلیم ساپه او وفادار مومن چې د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې ولوبول شول، نو پوره چمتو نه ښکارېدل او دوی ډیر وخت له کرکټ وروسته هم و. فکر کوي چې د لوبډلو ته یا د سیالیو ته هغه لوبغاړي مناسب دي؟
او سلیم ساپه او وفادار مومن چې دی دغه د بیټسمین د اوټولو مهارتونه له دوی سره نسته، ځکه دوی ښه ټارګټ نسی وستای او د ټارګټ کې بال نسی کوي. دوی سره دی ویریشنز هم ډیر زیات کمای ده او دوی سره سدا سوینګ بولینګ هم نسی کوي لکه څنګه چې پاره کوي او څنګه چې عظمت کولای شي. بالکل، دوی دوه ټیم کې اچول سی بي دي ده په دې ورلد کپ د پاره او دوی ته په کار دي چې دا له ټیم سره وساتي. په دوی باندې ډیر زیات ټراست دی لوبولو نه ده په کار، دوی د ټیم سره وي تر څو پر دوی له ټیم سره او له دی ماحول سره او له غټو میچونو له ماحول سره او د بیټسمین د اوټولو په ستراتیجیز او په دې شیانو په نیټ کې کار کوي، دا ښه خبره ده. خو زما په خیال باندې عظمت باندې نوی بال کول سي دي مونږ ویرو. عظمت سي د دواړه سوینګ ډیر ښه کوي، له ډیر پیس سره کوي، غالک نه مونږ ته فائدہ اخیستل دي. پاروکی سره په نیو بال باندې عظمت بالینګ وکړي نو دا به ډیر اغیزمن وي. او نور دا دو کسان چې کوم دي د دوی نه ماته عبدالرحمن ډیر ښه ښکاري، نو دوی دواړه د یو څه وخت په بینچ باندې تیر کړي تر څو پورې د ایشیا کپ د ورلډ کپ لپاره دوی خپل ځانونه تیار کړي. دومره فټ هم نه ښکاري او د دوی په لاین او لینتھ او په دې شیانو کې هم ډېرې زیاتې مسئلې دي. د اوسه پورې پر ریدم هم نه ده جوړ. دوی چې په نیټ کې کوم بالینګ کوي ډېر تیز کوي، چې کله میچ ته سي دوی د پیس هم ډېر سلو سي، هر څه ډېر خراب سي. وجه دا ده چې دوی میچ پریکټس هم نشته، دوی د یو وخت پورې ټیم سره وساتل سي.
په سریلانکا کې د ایمرجنګ سیالیو پر مهال ابراهیم عبدالرحیمزي ښه توپ اچونه وکړه. ښکاري چې په سیم کنډیشن کې ښه توپ اچونه کولی شي، دې لوبلړۍ ته نو په کار.
بالکل، ابراهیم عبدالرحیمزي سدا د ښه یو ښه استعداد ده. زمونه ما تر ډیره وخت د ښه ځلېږي فرست کلاس کې لستی کې شپږیزه کې د ټولو کې ښه ځلېږي، خو څه ځایونه دي انټرنیشنل کرکټ سدا یو بیل لیول ده، له دې لوبونه لیول جګ ده. نو دته ټایم په کار ده چې غلی ول ته یا ځان تیار کی یا غلی ول کې دای لوب یو کی او څه شیان چې دي د تکار په کار ده، لکه د پسپرینټ باندې کار په کار ده. کریس اټیک چې د ډیر ماته سلو ښکاري، باز ډیر د سلک تخنیکی مسایل دي چې په دې باندې دای کار وکړي، نو دای به نور هم د انټرنیشنل لیول لپاره یو پیاوړی فاست بولر سي. نور په استعداد کې هیڅ شک نشته او سیمی کنډیشن لپاره خو ډیر زیات ضروری ده. بال سوینګ کول کې خو مهارت لري، ان سوینګ ډیر ښه کوي. په کار ده چې د الک په هر ځای کې وساتل سي، نور ذاتی ځای نه سي او کرکټ کولو چانس ورکول سي.
د دې لوبلړۍ په تړاو مو نظر څه دی چې د کومې لوبډلې د بریا چانس ډیر دی؟
بالکل، که یو شي ته موږ وګورو، که چېرې موږ سپین بولینګ او فیلډینګ ډیر ښه کیږي، نو د موږ چانسز بیا ډېر دي چې پاکستان 240 لنزو پورې وسوځو. بیا د موږ ټیم د دې قابل ده چې 240 یا 240 تونه کم رنزونه سي دي چیس کړي. که چېرته موږ یو ټیم موږ نه 200 280 کوي، بیا چیس کول د موږ لپاره ډېر سخت دي، ځکه د موږ میډل لډر بیټسمینان سي دي، د موږ درې بیټسمینان سي دي سل باله تقریبا په شریکه باندې ډاټس راولي تر ډېره وخت نه. که په خوا میچونو ته وګورو نو سل باله موږ درې بیټسمینان سي دي ډاټ کوي، نو په هغه صورت کې بیا موږ ته 280 رنز چیس کول سي دي ډېر سخت سي. او نن سبا په ونډه کرکټ کې یو د ټیم نسته چې هغه تر 280 او 220 رنزونه کم رنزونه وکړي. موږ یو صورت کې چانسز لرو او امید لخپل سپین بالران نو امید لرم چې په سریلانکا کې به ښه ځلېږي.
هغه کوم مهم بدلون دی چې ته یې غواړې باید افغان لوبډله کې راشي؟
بالکل، د افغانستان ټیم تشکم کوچینګ سټاف ده، دا خو باید ټول تغیر سي. دا ډیر مهم زیات بدلون ده، ځکه چې د ټیم په تیاری کې هیڅ رول د ما په خیال باندې نه ادا کوي. ټیم هیڅ تیار نه سه، ځکه ټارګیټ تیار بالکل نه سه. خو هم دا خبره سوې ده که څوک په شارټ پیچ آوټیږي او سم په شارټ پیچ آوټیږي، که د چا سټرایک روټیشن مشکل دي او سم سټرایک روټیشن مشکلات لري، که د چا فټنس مشکل دي او سم د فټنس مشکل لري. نو اول خو کوچینګ سټاف او دا د روزنه برخه او دا ټول او دا ټرینران دا باید تغیر او تبدیل سي. بل څه دا میډ راډر کې از کوم کیسه موږ ګوربز او ټیګي ولغنه روسه یم کوم سره کوم لوب کیږي. په دې ځای کې یو بیټسمن په کار ده چې د دری لوبغاړي سی یو قسم لوب کوي، تقریبا ډیر ډیفنسیو لوب کوي. د دې منس کې یو ال راونډر لوبول په کار دي، تر څو پورې موږ د رنزونو په چیس کولو کې او د رنزونو په کولو کې څه مشکل ونه لرو. پراپر بیټینګ آرډر لوبول په کار دي، ته 5 بیټسمنانو پورې پراپر بیټسمنان سي دي لوبول په کار دي. ډیر زیاته تکیه سي ده په بولینګ نه دی کول، خاص کر په سپن بولینګ کول په کار. نو موږ په اړه برخه کې باید پیاوړي اوسېږو. او کوم جیو کې چې موږ بل مهم شی سي ده، عظمت نه موږ هیڅ کار نه دا اخیستی. عظمت نه باید ډېر زیات کار واخیستل سي، هم په نوي بال باندې ولو بول سي بولینګ پی اوسي او هم مخ کې چانس په بیټینګ کې ورکول سي. یا یو ځای ورته معلوم کی، غته یو رول ورکی، یو ټارګیټ ورکی، چې هغه خپل ځان پوه سي. نو د موږ په ټیم کې فرق د بیټینګ او د بولینګ اوورال به ډېر فرق موږ محسوس کړو.
په اخره کې راته ووایا کومه مهمه مشوره افغان لوبډلې ته لري؟
بالکل، مشوره مې دا ده چې له بایلونو نه باید موږ ونه ډار شو او هر سړی باید خپل ډاډه لوبو کې له خپل کومې قوي نقطې سي دي هغه باید بالکل استعمال کړي او کوشش وکړي چې څه شی زده یې هغه په ګرون کې پرېږدي. او له لوبي نه وروسته باید د ارمان دونه کې چې مونږ باید کشکې دا کړي وای او کشکې دا کړي وای. نو مطلب مې دا ده چې یو سل لس فیصده کوشش سره د ګرون ته کوشش کله چې له ګرون نه راوځي او لوبې بایللي چې دی مطمئن وي چې یاره ما یو سل لس فیصده کوشش کړی و لوبه کې ګټلو بایلل شته. نو ښه ډاډه دي وکړي مونږ دوای ورسره دي او زبردست کرکټ دي وکړي او له بایللو نه ډرېږي ګټلو بایلل په لوبه کې شته.
د لوبو له میدانه ونیزی سپورتی خپرونې درنو مینوالو د دې اونۍ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. له ملتیا مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.